سلامونه ستړي مشي تاسو زموخه کلا ساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکو بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوی دی. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمدالله متقی وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډاربا په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګ یی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې د اګست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لست کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کېږي. راټوا پرون سه شنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار وړاندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د روسیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې لا توتال او د برټانیې لا بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 120 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په ات وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړې چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هیله میومنې ترنو زکونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چاري به مو شپه مخ سي. درنو زکونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټولو ته شرخ لاس پم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سوي موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپه درس دی چې تاریخي دورې او د تاریخ څخه وړاندې دورې دي. ستاسو په کتاب کې دریم لوست دی اومه او اتمه پاڼه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي ترڅو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږي. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کېږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ وویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوو لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره وه او بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوې دورې موږ په تېر لوست کې ویلي وه. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هره دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږم انسانانو څه ډول ژوند پکښې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړنیو مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د منځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلي وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنې د انسان او بشري ټولنې د پیدایښت سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخلیږي. یعنې لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. یعنې تاریخ پوهان د هر څه نه و پوهېږي، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنې کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخلیږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنې تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنې کله چې لیک او لوست رامنځته سو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل سو، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنې تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه کلونه تیر سوي دي د ځمکې پر مخ باندې، چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل سوي دي. یعنې زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر سول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنې دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر سوي، د زرګونه کلونه چې تیر سوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروشنه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنې همدا لرغونپوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې دا ورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنې کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنې ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر سوه، پر انسانانو باندې تیر سوه تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانۍ دوره یا ډېر پخوانۍ پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج نامه یادیږي او دته د سټون ایج نوم ورکړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه چې دوی ګټه اخیستل هغه ټول د ډبرې څخه جوړ وه. یعنې انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او څنڅو کې اوسېدل. یعنې ډېر ساده ژوند یې و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ وه. که د دوی مثلا لوښي وه یا د دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی، چې دغه دوره یوه ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي. چې کله دا دوره پای ته رسیږي، په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څاروي له پوستکو څخه ځانته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت وه. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د ونو د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالاتو کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د سټون ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعه ترکیب دی. یعنی د مس او قلعه څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څاروي د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګي د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او څمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به یې دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنې صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. دریمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څاروي د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداري، د صنعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوه. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وه. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دوی کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یوه ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وه. دا هم د درېیم عصر یا د اوسپنې عصر وه. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاد زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنې 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي، یعنې منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنې د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنې په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنی د تاریخي زمانو دغه ویش دي، دا یوازې یوه بېلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي، او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زکوم کو دا موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په دریم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویله چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسیږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسیږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسیږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسیږي یعنی ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پېژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپېژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنی او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویلې یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنی ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو او دا لومړنی ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که ته حالات وو، که هر څه ودی بده هغه بده اوسپنې څخه جوړ و چې هم هغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ وینو انسانانو په صنعت، په سوداګری، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې دوی بوخت و. بیا موږ هم ویل چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څیر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هرې یوې ته دغه نمونه ورکړي دي. وموویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصره پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږو، هڅه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، دې پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي. به بل پښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي، د اوسپنې د زمانه انسانان کوم دندې درلودې، نه د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کوم دندې درلودې، څه په کوم کارونه باندې دوی بوخت وو، او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو سره مل اوسېدلی اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چای.
ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منه درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مجرا کړی وي، او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر شوي اوسئ. تېر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاسون په هکله وپوهېدو. ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده. د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل. او د لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده درلوده،
ساده کورنۍ دنده مو څو پښتنو ته ځواب پیدا کول و او د دې ترڅنګ د همغه ځوابونه زده کړه اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کروړ ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه نو درنه زده کول کو دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه لومړی د زو عباسیان پیژنو عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي د لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعیت حالات څخه خبر سول نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول لیني هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب او افغانستان یو نارام حالت درلود هغه مهال خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې د افغانستان یا د هغه وخت خراسان خلکو چې هغه د زین عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغه ښه نظر نه درلود یعنی د هغه مخالفه دوی د عباسي غورزنګ څخه پلوي وکړه یعنی د عباسیان چې راپورته سوي و د دوی حمایت یې وکړ د دوی ملاتړ یې وکړ ځکه دوی د زین عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغه د کړنو څخه یا د هغه د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود یا د هغه سره موافق نه او مخالفت یې درلود نو ځکه د عباسي غورزنګ څخه دوی ملاتړ وکړي عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګ د مبارزو له امله په 1300 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د دوی دغه خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه دا و د عباسیانو په هکله چې موږ عباسیان وپېژنو دل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه ورسته دوی د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي د افغانستان حالت درامه وزلري افغانستان نو په یوسلو نه هم سپوږ مثال کې دوی خپل دایان مبلغان زموږ هیواد ته راوستول چې د هغه مهال د پخوانی خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغه چې د زینو عربو واکمنانو د کړونو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود د هغه مخالف وینه نو دوی د عباسي غورزنګ څخه ملاتړ وکړ او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغه د مبارزو له امله په 1300 کال کې خلافت ته ورسېدل یعنی خلافت چارې د دوی لاس ته ورغلې او د عباسیانو د خلافت دوره چې هغه 1530 کاله وه او په پای کې په 1450 کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل د بسنه په حق او په هیدره څو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي برمکیان په اصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومې دي د هغه د اولادې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني وو یعنی د یو روحاني شخص وو او دغه برمکیان چې دي هغه هم د اولاد د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې وو هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسی د وزیر او سلاکار په توګه د دند سرته رسول د خالد څخه وروسته بیا د دې زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پو او د نفوس خاوند بلل کیږي د دې ترڅنګ د دې عباسی خلیفہ مهدی لوري د عباسی خلیفہ مهدی لوري د هارون رشید د شون او روزنی لپاره د شون کې په توګه د ګمرل کیږي چې هارون رشید مثلا هغه ته زده کړه ورکړي د شون او روزنی چارې د هغه لپاره د سرته رسوي چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي یعنی کله چې هارون رشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادت په لاس ورځي او د دې خپل دوه زمونه سره د خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. څه مده ورسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1980 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نسو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زمن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همدارز ابو ماشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي وو د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان وو چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی وو. نو درنو زده کوونکو، دا وو د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبري شي د افغانستان حالات نارامه دي، دوی خپل دایانه مبلغان په 1905 سپوږمیز کال یا 1908 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودی، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرشندونو او مبارزو له امله بیا په 1902 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومې دی، د هغه د اولادې څخه دي، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني وو، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپل دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زمن و چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي. و همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر مو هم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د بسنه په دوره کې د کلتور او پوهنې په حق لوه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و او کوم ستر شخصیتونه په دغه محل کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستي وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ، راتلونکي درس تاسو ته پیچلې ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس.